پاش بجې شوې احمد شي بریم رازادي رړو په ماشمنې خبری مجله کې مو هر کله کوم دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې پښوندې باندې کتلی شئ او په ازادي رړو کې اوریدلی شئ. مختر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایلا یودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الحققانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو تر څنګ راتلونکې میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبې په یو راپور کې د دې غونډې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د ویان مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په 4مه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړی وو چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوالې اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتونو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبرې اترې ترسره شي. د بغلان سیمه ایز طالب چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وینا چاودې مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه یو ماشوم د وشل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وویل چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوهنه کلا په سیمه کې شوې ده. د سیمه اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وشل کېدو خبره کړې ده. د برهاني په خبره دغه مرمۍ ماشومانو موندلې وه او غوښتلې چې په هغه په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپینې ماڼۍ ته وربللې چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې له سنا استازي جرګې او سنا له مشرانو سره بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین ژان پیر پرون یوې خبري غونډې ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د ده طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. بلورته په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت په خپل نوي راپور کې ویلي چې یوازې په 13 دسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ملکیان وژل شوي او 401 نوي ټپیان شوي، چې دا د مخکنی میاشتې په پرتله د مرژوبلې په سلو کې څه کم 20 زیاتوالی شي. په راپور کې ویل شوي چې شایي د مرژوبلې اصلي شمېرې له دې زیاتې وي، ځکه تر اوسه د ډېرو تلفاتو راپورونه نه دي تایید شوي. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ماموریت مشر دانیل بیل ویلي په دسمبر او د جنوري په لومړیو کې د روسي ځواکونو بریدونو ولسي خلکو ته د مرژوبلې کچه چې 6 کال کمه شوې وه بیرته زیاته کړې ده. په راپور کې ویل شوي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې په دې هیواد کې له 100,000 زیات ملکیان وژل شوي او له 900,000 زیات ټپیان شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو وړاندې د اسلام آباد او تهران له کړکېچو په تفصیل خبرو. پرون ایران د پاکستان په بلوچستان کې هوایي برید وکړ چې د دې په وړاندې پاکستان عکس العمل څرګند کړی دی او تازه ایران هم غبرګون شولی دی. دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکو اسحاق اتمر سره هم څېړم. په دې خپرونه کې به د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر مطالب واورئ. د افغانستان په ارتباط به دا واورئ چې په لسګونو زره کورونه په هرات کې ودانې شي. د دې شمنې له تفصیله مو خبرو او همدارس مو د تورخم حال اخیستی دی چې دا دروازه له 3 ورځو راهیسې لا هم بنده ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران پرون د پاکستان دننه د بلوچستان دننه البته د جیش العدل د دوی په وینا دوه مرکزونه وویشتل. د دې په ځواب کې اسلام آباد عکس العمل څرګند کړی دی. تفصیل د اسرار عالم مومن په دې ویډیوي راپور کې.
د ایران فزاران کلاب ځواکونو سره نږدې تسنیم خبری اجانس ویلي دي چې د بلوچستان په پنجګور سبزه کو سیمه کې وسلوال بریدونه کړی دی. هلته کې یې د جیش العدل وسلواله ډله هغه په نخه کړی ده. بلخوا بیا د پاکستان د بونو چارو وزارت په یو بیان کې دغه برید په سختۍ سره غندنه کړي او ویلي دي چې دغه به ډېرې ناوړه نتیجې ولري. او د پاکستان د بونو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه برید کې دوه ماشومان هغه وژل شوی دي او دغه راز ځنی جنکی هغه هم جوړل شوی دي. او پر دې باندې د پاکستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي دغه لخوا هم سختي نیوکه شوی دي، سختي غندنه شوی دي. دغه بیان اوس په پاکستان کې کوم سیاستوالان دي هغه په حکومت زور راوړي چې دغه راز کوم دغه برید دي هغه ته سخت ځواب وایي. یاد دی چې جیش العدل وسلوالا ډله د 2012 کال رهیسی فعال ده په سیمه کې او په ایران کې د یو شمیر بدون ذمہواري اخیستي. دغه وسلوالا ډله د ایران نه د بلوچستان سیستان سیمه بیلول غوړي. او دغه راز یاد دی چې یو مشت مخ کې هم دغه وسلوالي ډلې په ایران په راسک سیمه کې برید کړو چې پاغه کې یوولس ایرانی سرتیری وجلی وو او دغه بری ذمہواري دوی منلی وو. او دا هم دی یادونه وړله چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ویلی وو چې د پاکستان زمکا په ایران کې د ترګری فعالیتونو لپاره کارول کیږي او باید د دې مخاوني ولشي چې له هغه وروسته به د پاکستان ریاست د پاکستان نور سیاسي ګوندونو په عمران خان باندې نیوکه وکړو. دغه خبرې نه یو څه پشاشول په سیمه کې چې کوم کارپوهان دي هغوی وایي چې دا به د پاکستان او د ایران اړیکې ډېرې زیاتې خرابې کړي، ځکه چې د دوی په خبره دا لومړی ځل دی چې د ایران یو نیمه سرکاري خبری اجانس ویلی دي چې دغه راز د برید د ایران سرتیرو تر سره کړی دی. دا پړومبی ځل شوی دی، مخکې په 2014 2018 کلونو کې هم دا قسمه بریدونه شوی دي په پولو کې نښتې شوي د پاکستان او د ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ. خو دا ړومبی ځل دی چې د ایران یوه نیمه سرکاري خبری اجانس دغه خبر راخیستی دی. او بیا هم د دې وجه په سیمه کې دا خودل کېږي چې په دې وروستیو کې په ایران کې دغه بدونه زیات شوي دي. نو په ایران باندې د خپل خلکو لخوا د ایران په حکومت باندې د خپل ولس لخوا دغه فشار وو چې دغه بدونه ته ځواب وایي.
له اسرار عالم مومن څخه په مننې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ په خبري غونډه کې نن وویل چې د ایران سفیر چې په اسلام آباد کې د ایران کوم سفیر دی د برید پر مهال هغه په ایران کې وو او دی له هغه غوښتنه کوي چې پاکستان ته دې ناراضي یعنی اعتراض نه دا خبره کړې ده. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان نن وویل چې دوی په پاکستان کې دننه د پاکستان ورونه ملتونه او د هغوی خلک په نقشه کړی نه دي، د ایران مخالفان په نقشه کړی دي. یعنی دا یو ډول جواب وو. د موضوع د تفصیل لپاره او د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر د راسره د اتمر صاحب خبرونه تشرح لري. ساس په باور دغه کړکیچ د اسلام آباد او تهران ترمنځ په کوم ډول روان دی؟ اتمر صاحب سره اورو. اتمر صاحب زما آواز اوري تاسو؟
بله سلام دا اوس تاسو آواز اورو.
زما سوال مو واخست؟ زما سوال
نه
ما دا ویل چې اسلام آباد او د تهران دغه عکس العمل ساس په باور په کومه خوا روان دی؟ دا کړکیچ کوم لور ته درومي؟
اصل کې خو ایران نه یوازې پاکستان په ځینې رسنیو کې داسې هم واورېدل چې دوی څلور یا پنځه ځایونه په نښه کړي دي، په سوریه کې، په عراق کې، پاکستان کې او په افغانستان کې. نو د افغانستان په هکله تر اوسه پورې ما داسې کوم خبر یا راپور نه دی اورېدلی، خو خبر کې داسې راغلي چې څلور ځایونه ایرانیان په نښه کړي دي. دا په حقیقت کې په داسې یو وخت کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لنډ سفر یعنی ایران ته درلوده او دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په موارد کې په بحثونو باندې لګیا وو. حقیقت چې دا یو ډیر یو جدي تغییر دی په دې سیاستونو کې. نن پاکستان ځینې سیاسیون او ځینې مشران په دغه برخه کې د حکومت نه وغوښتل چې جدي عکس العمل په دغه برخه کې څرګند کړي. د چین حکومت د هغوی د پوهنتوی له خولې نه دواړه هیوادونه دې ته تشویق کړ چې دوی لږ سره دغه پنیشونه په ارامه توګه مهار کړي او داسې یو کار ته دوی لاړ نه شي چې نور
بله اتمر صاحب لکه څنګه چې تاسو افغانستان هم یاد کړو تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو دا خبر نه ده تایید کړی. البته په خواله رسنیو کې ځینې خبرې شوې دي چې په افغانستان کې هم ایران بمباري کړې ده، خو تر دې شېبې پورې دا خبر نه دی تایید شوی. لیکن که چېرته بیرته د پاکستان او د ایران ترمنځ کړکیچ ته راشو، بل لور ته د حوثیانو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې حمله شروع شوې دي چې هغوی په کشتیو باندې حمله کوي، داسې نه ښکاري چې دغه کړکیچ په پراخېدو دی؟
بالکل، دا یو تصور دی او لږ د هڅو ګمان هم نه دی، ځکه امریکایان په عراق کې ښکېل دي او روسیانو سره ښکېل دي. دغه جګړه ورو پراخېدو حالت کې د اسرائیل په لبنان باندې خپل حملات ادامه ورکوي. دلته نوي تازه خبر هم داسې دی چې فلسطیني سرتېري غیر د حماس یا فلسطیني سرتېري په جنوب د غزه کې دوی اسرائیلي سرتېرو سره په جګړه اخته شوي دي. نو دغسې ښکاري چې ورو دغه د غزې جګړه پراخېدو خواته روان دی او روسیانو دا هوډ کړی چې دوی به هر هغه کتلې په مخې کوي کوم چې اسرائیلو ته دوی یا اسرائیلي مالو تجارت پکې یا د اسرائیلو کوم هغه پکې، نو دوی هغه کتلې هم په مخې کوي.
اتمر صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزیر لږ مخکې دا خبره وکړله چې دوی د پاکستان دننه پاکستانیان نه دي په نقشه کړي او هغه کسان په نقشه کړي دي چې هغوی له ایران سره مخالف دي او د ایران دننه د په وینا تروریستي عمل ترسره کوي، جیشل عدل نه مطلب وو. لیکن داسې ښکاري چې دغه تاویل ماویل د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیاتېدو دي. که چیرته د ایران او پاکستان ترمنځ دغه کړکیچ حتی که لفظي هم وي، حتی که د ډیپلوماتیکو روابطو د خرابېدو تر کچې هم وي، په افغانستان به څه تاثیر وکړي؟
یقینا د دې تاثیر په افغانستان کې دی، ځکه ټوله سیمه ولته کېږي. په دې باندې ایرانیان هم په اوس وخت کې جدي دي، ځکه ایران هر حرکت ته داسې فکر کوي چې د دې تر شا امریکا ده او اسرائیل دی او دا مستقیم ځان ته یو ګواښ ګڼي. او مخصوصا د ایران په شرقي سرحد کې د جیش العدل جندلا چې د دې ځینې برخې یا ځینې دلګۍ دننه دغه سرحدونو کې دوی فعال دي او د دوی رابطه د پاکستان د بلوچستان سره هم ډېر نږدې دی او دغه سرحدونه د دوی تقریبا عملیاتي ساحه ده. نو ایران د دې نه ډارېږي، ځکه چې په سیستان بلوچستان کې تاسې که متوجه یاستئ څو وخته مخکې دغه بریدونه په ایرانی امنیتي ځواکونو باندې شوي وو او دغه د سیستان بلوچستان ایالت تقریبا اوس یو داسې یو حالت دی چې عادي حالت نه وتلی دی. نو دغه ته ایران متوجه دی او د دې لخوانه ور تهدید کوي چې هغه ته به تل ځواب ورکړي.
اتمر صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر وشتا
ازادي رادیو په منځني سپ دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبري مجله په فیسبوک کې پښوندې بڼه هم کتل شي. د دې خبري مجلې په فایل کې ماده خبره وکړه چې تمه ده چې په هرات کې پلسګونو سره کورونه جوړ شي د زلزله ځپلو لپاره. دا هیله وه، تمه وه، خو حقیقت هم داسې نه دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرات کې په لسګونو زره کسان لا هم د زلزلې د ځپلو له امله تر خیمو لاندې ژوند کوي او ژوند یې ډېر سخت دی. په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکړ څخه.
ملګری ملتونه وایي په هرات کې له مرګونې زلزلې درې میاشتې وروسته هم له یو تیز ځله ډېرې کورنۍ تر خیمو لاندې شپې ورځې تېروي. دې سازمان نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکارۍ د اغېزمنو کورنیو لپاره د خوندي ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي. ملګرو ملتونو په خپله ایکس پاڼه د دې سازمان د پراختیایي پروګرام هغه راپور هم خپور کړی چې په کې لیکل شوي د زلزلې 8,000 هغه کورنۍ تر ټولو ډېرې اغېزمنې کړي چې سرپرستي یې ښځو کوله. په دې راپور کې د هرات پنغالو کې د اوسیدونکو کورنیو یادونه هم شوې، هغه چې دوی د پیله قوله په داسې وضعیت کې ژوند تېروي چې د تودوخې درجه صفر ته راکښته شوې او دوی له سختې یخنۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هرات کې د زلزلې زیانونو او د خلکو وضعیت په کتو له دوی سره د لاسیتو مرستو غوښتنه هم کړې. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي داسې مهال چې په دوی د راغلي طبیعي آفت څلور ورځې وختي خو له ځینو کورنیو سره لا د خیمو تر کچې مرسته هم نه ده شوې. یوه زلزله ځپلي موږ سره په خبرو کې وویل چې سرپناوی هم یوازې ګوته په شمېر کورنیو لپاره جوړ شوي چې کورونه یې بشپړ نړېدلي دي. هغه وویل چې ټول کورونه لاندې دي جوړ شوي، کارونه یې ډېر ورو روان دي او د موسسو او شرکتونو په لاس کې دي. تینچل ولسوالۍ یو اوسېدونکي امی هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې او د سړې هوا له امله مجبور شوي چې په خپل ویجاړ شوي کور ته بېرته ورننوځي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه او سرپناوی چې په خصوصي ډول او د خیریه بنسټونو لخوا جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د طالبانو حکومت چارواکو هم په زلونو ادا کړی چې زلزله ځپلو ته یې د خوراکي توکو او خیمو په ګډون بېلابېلې مرستې رسولي دي. خو له دې ټولو سره سره پرون د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف په یو راپور کې وویل د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 100,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی زاله قوله لیکل شوي زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د تېر کال په اکتوبر میاشت کې د شویو زلزلو له امله 2,400 کسان مړه شول، له 10,000 زیات کورونه بشپړ ډول ونړېدل او 3,400 نور نیم وران یا هم قسمن تخریب شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
وړاندې مو د تورخم دروازې ته ورولو. دغه لاره نن پنځمه ده چې بنده ده، خو دمګړی د بیان د ازادي په ارتباط په خوست کې یو خصوصي رادیو د نان پنوم خصوصي رادیو طالبانو بند کړی ده. تفصیل د عبد سپوږمۍ پر راپور کې.
سلامونه تاسو ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د یوې خصوصي رادیو خبرونې درولې دي. دغه مرکز د سیشن بي پورس په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه رادیو ودانۍ ته ننوتلې دي او د دې رادیو کارکونکي او تجهیزات یې له رادیو بهر وستلې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې نامعلومې سرچینې په حواله لیکي چې د دې رادیو څلور کارکونکي هم د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په توقيف کې وو. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد زدران د نن رادیو د امتیاز خاوند اورور چې یو نوی وړاندې نیول شوی وو لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده له موږ سره په خبرو کې وویل چې د یوې رادیو پر نشراتو بندیز لګول د بیان ازادۍ خلاف کړنه دا. په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې ده چې د سې شنبې په سهار د دې رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د دې رادیو مسؤلینو ادعا کړې چې د دې رادیو د ودانۍ تخیه شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا ترسره شوې وه. د نن راډیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې راډیو مسؤل چمتو دی چې د حقوقي او قانوني لارو په ترسره کولو سره د شخړې ته د حل لار ومومي، خو داسې د راډیو په ودانۍ ننوتل د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پر خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د امنیه قمندانۍ له قوله نوموړی زیاتوي چې په خوست کې د راډیو د تړل کېدو لامل د دې راډیو د ودانۍ د مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي دي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایه محکمې د راډیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قمندانۍ ته یې د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی دی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د نن راډیو په خبرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په آزاده توګه کولای شي چې بل فعالیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوو کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ خپلې دندې پای ته رسولې دي او خپلو کارونو ته د پای ټکی ایښی دی یا تړل شوي دي، او په سلو کې 70 خبریالان یا د رسنیو کارکونکي له دندې ګوښه شوي او یا هم خپل دندې له لاسه ورکړي دي.
د ابیدې سپوږمې په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د نن په نوم خصوصي راډیو بنده شوې ده. اوس په تورخم ته مخه کړو. نن 15 ده چې د تورخم لاره بنده ده. پاکستان له موټروانانو ویزه او پاسپورت غواړي. د دې په عکس العمل کې د افغانستان لخوا هم له پاکستاني موټروانانو د پاسپورت او ویزې غوښتنه شوې ده او دا دروازه لا هم تړلې ده. له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری دا ویډیوي راپور لري.
د مشال ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کتونکو، دا مهال زه فرهاد شینواری په تورخم کې موجود یم. ته زبینې چې د خیبر درې په دې لار باندې افغانستان ته مال وړون کی په سلګونه گاڑی ریسار کړل شوی او ځای په ځای باندې ولاړ دی. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه باندې په تورخم باندې یو وار بیا افغان روانو لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای او دوی ته ویلي چې کومو روانو سره سفری اسناد نه نو دوی نشي کړای چې لیا افغانستان نه پرې پاکستان ته راوړي او یا هم خپل گاډي پرې د پاکستان نه افغانستان ته واړي.
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوي ټوله خرابي ګل مار تر پاره به پروت ال مار ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حساب کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکي مثال تاریخ دی ولیکل په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلو ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزې غواړي ویزې موږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزې لګیږي نه او موږ به پاس مال دا 1,000,000,000 روپو مال په دې کې شته او دا که به 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسی؟ 1,000,000,000 روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي 1,000,000,000 روپو تاوان به راته ورسیږي.
په تورخم کې د کسټم چارواکي او وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو ویلي چې دوی د ډرایورانو تخواوشه 2 میاشتې مهلت ورکړی وو چې په دې کې خپل اسناد مکمل کا، خو چې کومو ډرایورانو پکې اسناد مکمل نه کړل نو دوی ته نوره اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې لار باندې سفر وکا.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری راپور مو له تورخم سره لید، له تورخم دروازې څخه لید. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه لرو. د هند او د افغانستان ترمن د شلو ورونو درېم لوبه روانه ده. تر دې شیبه چې زه ورته ګورم د هند په 4.1 ورکه درې لوبغاړي سوځېدلې دي، 21 منډې کړې دي او د هند مهم لوبغاړي جی سیوال، ویرات کوهلی او دوبی سوسیدلی دی. فرید د افغانستان لوري دوه وکټه اخیستې او اسمت الله یو کس وسولې دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د سلګونو نویو ښوونځیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلی دی چې د دغو نویو ټولګیو د جوړېدو په ترڅ کې به یو سلو څلوېښت زره نجونو او هلکانو ته په کلیوالو سیمو کې د زده کړې امکانات برابر شي. او یونیسف دا خبر هم کړی دی چې نه سوه پنځوس نوي ټولګي جوړوي. او په ایکسپانه کې یونیسف دا هم لیکي چې په دغو نویو نه سوه پنځوس ټولګیو کې به ماشومان د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په مالی په ملاتړ زده کړې ته وهڅول شي او راتلونکي جوړونې ته به د دوی په وینا چمتو شي. اوس به هم سپورت ته مخه کړو. له بختیار ساحل څخه به لومړی دا واورو چې دغه شیبه د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه څرنګه روانه ده. ساحل صاحب
شیبر صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تا وړاندې یادونه وکړه، څلورم لوبغاړی هم د هندوستان دمګړی وسوځید او هغه هم د سانجو سامسون وکټ او چې فرید احمد ترلاسه کړه. لکه څنګه چې ویرات کوهلی وسوځید، هغه سي سانجو سامسون هم د شاټ وهلو هڅه وکړه او محمد نبی یو بل اسانه کیچ ونیو. په دې سره په څلور اشاره پنځه ورونو کې د هندوستان څلور لوبغاړي سوځیدلې دي او دوه ویش منډې کړې دي. نننۍ سیالي د فرید لپاره په دې ځانګړې ده چې له ډېره وخت هغه په لوبډلې کې نو او د کرکټ اکثرو مینوالو هم دغه پر ځای د یو بل ځوان لوبغاړي د ځایولو یا لوبولو غوښتنه کوله. خو کچیرې نننۍ سیالي افغان لوبډله ګټي، نو په دې کې به له شک پرته چې د فرید احمد د پاور پلی د مهمو اورونو رول بارز وي. ورسره د عظمت الله مرزي توپاچونه هم تر دې دمه خده چې په دوه ورونو کې درې منډې ورکړې دي. یو لوبغاړی سوځولی دی. له بل اړخه دغه سیالي د سلیم ساتي لپاره نن ځانګړې ده. هغه په لومړي ځل د افغانستان لپاره په شل ورځو سیالیو کې لوبیږي او تر څنګ یې د نجیب الله زدران لپاره د دې له امله ارزښتمنه ده چې هغه سل شل ورځې سیالۍ د افغان لوبډلې لپاره پوره کړې دي. باید وویل شي چې دغه سیالي د هند د بنګلور په چینسوامي لوبغالي کې دمګړې جریان لري او په یاد لوبغالي کې د فاست بالرانو یا د چټک توپاچونکو ریکارډ نسبتا تر ورو توپاچونکو یا سپینرانو غښتلی دی. نو له همدې امله ښکاري چې په لومړنیو شپږو اورونو کې چې د پاور پلی اورونه دي، د افغانستان تیزو توپاچونکو دغه برخه ډیره ښه تر سره کړې ده یا ښه سره لګیا دي. یوازنی لوبغاړی چې دمګړی د افغانستان لپاره ښایي ستونزمن وي یا ستونزې جوړې کړی شي، هغه روهیت شرما ده. که د دوه وکټه په څو ورونو راتلونکو ورونو کې واخیستل شي، نو دا یقین به وي چې افغان لوبډله به په وروستۍ سیالۍ کې د هند په ملي لوبډلې باندې بریالی وي او په بل اصطلاح په لومړي ځل به افغانستان وکړي شي چې هندي لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي.
ساحل صاحب، تاسو د افغانستان د بالرانو ستاینه وکړه، لیکن عادتا عظمت الله به مخکې لږ وروسته لوبېدو، نن یې پاور پلی ته راایستلی.
یو څه چې تغییر نن په لوبه کې دی هغه دا دی چې مجیب رحمان نشته. د افغانستان د فاست بالرانو زه تر ډیره پورې مجیب نیولی وي. کله یو اینډ نه یو فاست بالر توپاچونه کوي، له بلې غاړې مجیب رحمان وي، ځکه نو عظمت الله بیا وروسته توپاچونې ته راځي. نن هغه
مننه بختیار ساحل و چې د افغانستان او هند کرکټ لوبې له وروستي حالې خبر کړي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زحمت شبر اجازه اخلم.